خوشحال ریډیو ته ستړي مشه د مازیګر 15 بجې وی نن د چهار شنبه ورځ او د 2018 کال د اکتوبر 15 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمېر رپورټونه هم لرو او ریدل یې مه هیروئ. خو لومړی زموږ د همکاري مدیحا میرزادنه خبرونه.
السلام علیکم. تر ټولو اول پامخله د خبرونو سټو پتا. د امریکا د بارنو چارو وزیر اندېښنه ښودلې چې سخت دریځېدلې د پاکستان د حکومت ثبات لپاره ګواښ دی. په بلوچستان کې د وسوالو د دړکو له امله نن او ورځپاڼې نه دي تقسیم شوې او د امریکا په پارلمان کې د ریپبلکن نوموړی د اوباما د واک په وخت کې د یورینیمو د یوې معاهدې پلټنې اعلان کړې. تفصیل: د امریکا د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د هند د دورې په وخت اندېښنه څرګنده کړې چې سخت دریځې ډلې د پاکستانی حکومت امنیت او ثبات ته ګواښ ورپېښوي. ټیلرسن نن په نوې دلی کې د هند د بارنو چارو وزیر سشما سوراج سره د ملاقات وروسته خبریالانو ته وویل چې دا ډلې د پاکستان د خپل استحکام لپاره ګواښ ثابتېدای شي. نوموړي وویل دا د هیچا په ګټه نه ده چې د پاکستان حکومت غیر مستحکم شي. ټیلرسن د سشما سوراج مننه وکړه چې د ترهګریزې جګړه کې هیواد له امریکا سره اوږه په اوږه لار دی. هند ته د نوموړي دا دوره په داسې حال کې مخې ته راځي چې دواړه هیوادونه په سیمه کې د چین د زیاتېدونکي نفوس په مقابل کې له یو بل سره ژور تعلقات ساتل غواړي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې وزیر اعظم او د پوزمشر د هغو سیاسي ګوندونو خبره منلې چې قبایلي سیمې په دغه صوبه کې شاملول غواړي. نوموړي دا خبره د وزیر اعظم او د پوزمشر سره د یوې غونډې وروسته تیر ماښام د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې وکړه.
زیر دا دی چې په 2013 کې به په قبایلي سیمو کې د صوبې لپاره هم ټاکنې ترسره کیږي او قبایلی سیمه به د خیبر پختونخوا سره شاملېږي. وزیر اعظم او د پوز مشر په دې خبره رضامندي خوده لیده.
په روسو کې د فاټا اصلاحاتو عملي کولو لپاره بیلابیل سیاسي ګوندونو او مدني فعالانو غونډې او لاریونونه کړې دي. ځینې سیاسي ګوندونه فاټا په خیبر پختونخوا کې د انضمام غوښتنه کوي او ځینې بیا د قبایلو د راتلونکي په اړه د ریفرندم مطالبه کوي. په بلوچستان کې نن د وسلوالو د دړکو له کبله ورځپاڼې نه دي تقسیم شوې. له کوټې نه خبرېدونکي د قدرت ورځپاڼې مشر ظفر اچکزی نن مشال ریډیو ته وویل
یو بلوس کوم تنظیم دی هغه څه دمکیه نیولې او د څلور ویشتم اکتوبر ډیډلاین و. هغه ډیډلاین پرون ختم شو. هغه د پس هاکرانو اخبارونه دي پورته کړي، ترانسپورټرانو اخبارونه دي پورته کړي او میډیا ورکرز دي هغه دفترانو له راتګ باندې هم بیریږي. کله دوم تنظیم د خاصه دمکیه نه دي چې کوم د دوی موقف دی هغه اخبارات نه چاپوي.
د بلوچستان د خبریالانو اتحادیې مشرانو له حکومت نه غوښتنه کړې چې د دوی غم وخوري. د بلوچستان وزیر اعلی نواب ثناء الله زهري ویلي چې دوی به د خبری رسنو د امنیت ساتنې لپاره ګامونه پورته کوي. په قبایلي سیمو کې د ماشومانو د حالت په اړه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارې یونیسف او د فاټا سیکرټریټ په ګډ رپورټ کې غوښتنه شوې چې د ملک د نورو برخو په شان په فاټا کې هم د ماشومانو د تحفظ قوانین عملي کړل شي. نن په پېښور کې د رپورټ وړاندې کولو وروسته په فاټا سیکرټریټ کې د ماشومانو د خیر ښېګڼې د څانګې مشر عبدالغفور شاه مشال ریډیو ته وویل په دې رپورټ کې وفاقي حکومت ته وړاندیزونه شوي دي.
چونکہ فاٹک ایک خپل لیجسلیٹیو سسٹم نشتا نو دا یو پالیسی گائیڈ لائن دا چې بده باندې مخ کې کار کیږي د دې ته یو لیگل پروټیکشن ورکوي شي چې بیا اند دې پارا چې د فاٹک کم بچی دي چې اټ پار راشي د نور ملک چې کم قوانین دي.
د دوی په خبره کوشش دا دي چې د قبایلی سیمو ماشومان د هیواد د نورو برخو په شان حقونه ولري. خبرونه لمشال ریډیو ناوره. د امریکا په پارلمان کې د ریپبلکن ګوند استازیو د باریک اوباما د واک په وخت شوي د هغه یوې معاهدې په اړه نوې پلټنې اعلان کړې چې یوې روسي کمپنۍ یوې کاناډایي کمپنۍ اخیستې وه چې خواوشا 40% امریکایي یورینیم یې لرل. د ریپبلکن ګوند استازو پرون وویل چې دا معلومول غواړي چې آیا روسي اټومي کمپنۍ روساتوم ته د امریکایي یورانیم لرونکې کمپنۍ د خرڅلاو په اړه د امریکا د پلټنو فدرالي ادارې او نورو امریکایي قانون نافذونکو ادارو پلټنې کړې وې که څنګه. دغه معاهده په 2010 کې شوې وه. د سینیټ د عدلیې کمیټې مشر چک ګراسلی په ټویټر پاڼه ویلي چې د امریکا د انصاف وزارت باید د یورینیمو د معاهدې پلټنو لپاره یو خصوصي کونسل جوړ کړي. تېر اونۍ ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي چې رسنو دغه معاهده له پامه غورځولې او توجه یې په دې ده چې تېر کال د انتخاباتو په وخت د صدارتي کمپین ملګرو یې آیا له روس سره رابطې لرلې او که څنګه. د امریکا د بارنو چارو وزارت وای لا هم د هغه قانون د عملی کولو په برخه کې کار روان دي چې د روس خلاف د بندیزونو زیاتولو په هڅه کې کانګرس په جولای میاشت کې منزور کړو. د اکتوبر په 24مه د وزارت ویانې هیدر نیوورد دا څرګندونې د اونو پس مخې ته راغلي چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامینه له بندیزونو سره تړلې دغه قانون عملی کولو اخیری تاریخ تیر شو. دغه قانون ولسمشر ټرمپ د اګست په 2مه لاسلیک کړو که څه هم ورباندې زړه نازړو. د دغه قانون هدف د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین حکومت د 2018 امریکایي صدارتي انتخاباتو کې د مبینه لاسوهنې په یوکرین کې د جارحانه اقدام او د شام په شپږکلنې جګړه کې د صدر بشار الاسد ملاتړ په سر سزا ورکول دي. ټاکل شوی چې نن د جرمني ولسمشر فرانک والټر شاینمایر د ماسکو دورې په وخت له خپل روسي هم منصب ولادمیر پوتین د پخواني شوروي مشر میخایل ګورباچوف او د بشري حقوقو له فعالانو سره جدا جدا ملاقاتونه وکړي. روس ته د شاینمایر دغه دوره په تیرو اوو کالو کې د جرمني د یو ولسمشر اولنی سفر دی. دا دوره په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د ماسکو او غرب ترمنځ تعلقات د روس لخوا په یوکرین کې د جارحانه اقداماتو پس تر ټولو کوزې درجې ته رسیدلې دي. امریکا، غربي هیوادونو او اروپایي ټولنې د روس لخوا په 2014 کې د یوکرین کرایمیا ټاپو وزمه له ځان سره د یو ځای کولو او د بیلتون پالو د ملاتړ په سر په ماسکو بندیزونه لګولی دي. له روسي اخبار کمرسان سره په مرکه کې شتاینمایر هیله وښودله چې له پوتین سره ملاقات په دوی ته په لاس یوه موقع ورکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور د بحالېدو لارې چارې ولټول شي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه. اوس ته کرن صوبې او د موسم حال لري فتنجم نورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.40 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅیږي. یو پاونډ په 1.50 روپۍ او په 1.60 روپۍ. یو یورو په 1.50 روپۍ او په 1.60 روپۍ. یو ریال په 1.55 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.82 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 1.09 روپۍ او په 1.10 روپۍ. یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.85 روپۍ. په یو پاکستانی روپے 3.75 ایرانی ریال نو اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.75 ایرانی ریال نو خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 24 ساعتونو کې په پیښور، بنو او کوټه کې به موسم وچ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 3.5 سانتي ګریډ او کم نه کم 2.5 وي. په بنو کې زیات نه زیات 4.5 او کم نه کم 10 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 26 سانتي ګریډ او کم نه کم 4 وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونو ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې د حکومتي او پوځي چارواکو سره د سیمې او افغانستان پر امنیتي مسلو خبرې کړې دي. د بلوچ بلتون پالو ډلو لخوا خبریالانو او مطبوعاتي ادارو ته د دړکو وروستو نن د بلوچستان په یو شمېر سیمو کې اخبارونه خلکو ته نه دي رسیدلي.
دا صورتحال کے مجھ سنگ کار وقوع حالانکہ ننم گرد بلوچستان کے بلوچ بیلٹ کے پکوٹ کے اخبار نے جس تقسیم سوے حاکرم پریشان دی، ورکنگ جرنلسٹ پریشان دی.
د پېښور د آرمی پبلک سکول د 2014 کال په وسوال برید کې د وژل شوو ماشومانو کورنۍ وای د دوی د بچو د قاتلانو مقدمې په پوځي عدالتونو کې وچرولی شي.
دوی هر یو شی چې ټرایل کوي که دوی له پالسي ورکوي چې زموږ دوړان دي تاکي چې موږ چې کوم زړونو کې کوم درد دی تکلیف دی چې هغه تکلیف په دې باندې زموږ ته لږ آرام ورسي.
او د جنوبي وزیرستان د سروکي سیمې اوسیدونکي وایي کړي لا هم وران پراته دي.
نہ میلے شتا خلق تمین شپنڈی جی او ایت شی سہولت نشتا ہے اسکولی نہ داغا چھ ڈانگ پروتے دی اسپتال نہ داغا سی نہ ڈاکٹر شتا بیخی ایت شی سہولت نشتا
دا مشال تر سنگ سی. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، څنګه چې مو وړاندې په خبرونو کې واورې، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي پاکستان باید پر خپل خاوره د فعالو وسلوالو ډلو د لمنځه وړلو لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي. دا خبره په اسلام آباد کې د امریکا سفارتخانې د نهې په ماښام په یو بیان کې کړې ده. پاکستان د وسلوالو د ملاتړ تورونه ردوي او وایي چې په دغه هیواد کې د فعالو ټولو وسلوالو ډلو پر ضد بې له څه توپیره عملیات کوي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار داود خټک ناورو.
د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن اندېښنه څرګنده کړې ده چې سخت دریځي د پاکستانی حکومت استحکام او سلامتیا د خطر سره مخ کوي. د امریکا خارجه وزیر چې تیر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو سره د ملاقات وروسته نوی ډیلی ته ورسېدو دمګړې د هندي چارواکو سره خبرې اترې کوي. د چهارشنبه په ورځ په نوی ډیلی کې د هند خارجه وزیر سوشما سوراج سره د ملاقات وروسته ریکس ټیلرسن خبریالانو ته وویل چې د پاکستان د حکومت بے ثباتی د هیچا په ګټه نه ده. د امریکا خارجه وزیر په سیمه کې د سخت دریځ پر ضد د امریکا سره اوګه په ادریدو د هند خارجه وزیر مننه وکړه. تیر اونۍ ریکس ټیلرسن ویلي ول چې امریکا هند سره په ډرامایي توګه ژوره مرسته ملګرتیا غواړي. ریکس ټیلرسن د نهې په ورځ له کابل اسلام آباد ته رسېدلی وو او د پاکستانی چارواکو سره د 100 ساعتو ملاقات وروسته هم په دغه ورځ نوې ډیلی ته ورسېد. په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت په وینا ریکس ټیلرسن پاکستانی چارواکو سره په ملاقات کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه پیغام بیا یادونه وکړه چې پاکستان دې د هیواد دننه د ترګرو د نوغي وستلو لپاره هلې ځلې زیاتې کړي. ټیلرسن په دې ملاقات کې د وسلوالو خلاف جنگ کې د پاکستان د قربانیو ستاینه هم وکړه.
په دې اړه راځو یوې مرکې ته. اوریدونکو څنګه چې تاسو واورئ، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په نوې ډیلی کې د هند د بهرنیو چارو وزیر سره لیدلی دی. نوموړي په هغه هیواد کې د خبرو په وخت ویلي چې په پاکستان کې وسلوالې ډلې حکومت ته ګواښونه جوړول شي. نوموړي دې نه وړاندې د اسلام آباد او کابل سفر هم کړی وو. په اسلام آباد کې د سیاسي او سیمه ییزو چارو پوه زاهد حسین بیا وایي چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر هند ته سفر هم د افغانستان د ګړې په اړه دی. نوموړي سره زموږ همکار ګلیاز مرکه کړې او د نوموړي د سفر په اړه یې ترې پوښتنه کړې ده.
دا خبره سمه ده چې پخوا به ولسی او پوځي چارواکو سره ملاقاتونه جلا جلا کېدل، خو دا ځل یو واضح پیغام و چې ولسی او پوځي قیادت په یو دریځ دی او یو موقف لري. زما په فکر یو بله وجه هم وه چې پخوا به داسې غلط فهمۍ وي چې جلا جلا ملاقاتونه بول او له پوځ سره ملاقات به ډېر زیات اوږد و. زما په اند دا یو ښه روایت دی.
زید حسین صاحب، د امریکا بارونو چار وزیر هرکلی لپاره د پاکستان بارونو چار وزارت یو مرستیال اهلکار ورغلی وو، تاسو دې ته څنګه ګورئ؟
د پروتوکول تر مخه د بهرنیو چارو وزیر ته پکار ول چې استقبال لپاره ورغلی وو، خو دا دومره لویه خبره نه ده.
د امریکا بارنو شار وزیر سلور گنٹو لپاره د پاکستان سفر کړی، لدی سره مطلب اخلي تاسو؟
یو خوشی دورانی ته پاکستان کا
دا د پاکستان ځانګړي دوران نه و. د امریکا بهرنیو چارو وزیر د اتو ملکونو په سفر و. په دې کې دومره وخت راوستل ګران و، خو یو اشاره پکې موجوده و. هغه دا و چې د پاکستان لخوا ورته دا اشاره ملو شوې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښه نه دي. په دې وروستیو کې د بیانونو اندازه لګولی شي چې د دواړو هیوادونو تعلقات په کوم ډګر ولاړ دي.
زید حسین صاحب، د کابل او اسلام آباد سفر روستو د امریکا د بارنو چارو وزیر هند ته تک ته څنګه ګوره؟
زما فکر د امریکا بهرنیو چارو وزیر هند ته سفر هم د افغانستان په اړه و. پخوا به هم د اعلی چارواکو سفرونه داسې ول، لومړی کابل، بیا اسلام آباد او بیا هندوستان. د اوباما په حکومت کې دا معاملې جلا جلا وې، هغوی به داسې نه کول، خو د ټرمپ اداره د ټولې جنوبي آسیا لپاره یو شان پالیسي لري.
اوریدونکو تاسو د زاهد حسین خبري اوریدې. څنګه چې موړان دی واوري، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي پاکستان باید پر خپل خاوره د فعالو وسلوالو ډلو د لمنځه وړلو لپاره خپل هڅې زیات کړي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف نن د ریکس ټیلرسن اسلام آباد ته د سفر په اړه سینټ ته غوښتل شوی وو چې هلته په دې اړه تفصیل وړاندې کړي. دا وخت موږ سره د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان د ټلیفون له لارې ملګری ده. تاسو ستړي مشي وایم او رابعه، که د خواجه آصف د پاکستان سینټ ته د ریکس ټیلرسن د سفر د تفصیل وړاندې کولو په اړه معلومات موږ سره شریک کړي.
مننه فرخنده نن اوس لک سات پلان دی سینټ ته د پاکستان خارجه وزیر خواجه سیف خپل وینا کې ویل چې امریکای ته ویلي چې موږ سره د استخباراتي معلومات شریک کړي نو موږ په کاروایی کوو. د دا هم ویل چې د پاکستان په سلمیت په خبره نه کیږي او د خپل عزت او وقار موږ د امریکای نه غواړو نه چې د امریکای نه موږ امداد واخلو. دا هم ویل چې د پخوا په شان موږ به د مصلحت نه کار نه اخلو. ټولې ادارې د پاکستان د مفاد لپاره به تر اخرني هدف پورې شي او د پاکستان به تحفظ کوي. د افغانستان په حق له فرخنده د پاکستان خارجه وزیر خواجه سیف وینا وایي چې د افغانستان د معاملې پوځي حل نشته، دا صرف په مذاکراتو کې دی. دوی چې 13 ورځ امریکا سره په مذاکراتو کې د سمازت خوانه لهجه نه د خپل کړی شوی او په 13 ورځ چې کوم د امریکای خارجه وزیر ریکچلسن پاکستان سره پاکستان ته راغلی وو نو په یو میز د پاکستان ټولو ادارو ورسره خبرې کړې دي. د دې نه علاوه دوی چې مونږ وې د طالبان مذاکرات ته راوستل نو وی هغه وخت مولا عمر د مړینې خبر چې دی هغه لیک شو. بیا دا شندوی چې په دویم ځل هم مونږ راوستل نو وی زمون په خاوره د پاکستان په خاوره ای وی د مولا اختر منصور چې دی په یو ډول برید کې هو شل شو. د دې نه علاوه دا خبره هم وکړه چې د افغانستان په 50% برخه د وسلوال ډلې داعش قبضه ده. دوی چې پاکستان په خپل سیمه کې امن پزې کړی دی او وسوالی هم لسیمه چې د غیرت پاکه کړی ده. دا هم اوی چې پاکستان د امریکای نه سه حکم یا آرډر ناخلی او نه د اغی فشار قبلوي. د خواجه سیف په وینا چې زمونږ په گاوند کې د امریکای کوښښونه چې دغه کامیاب نشول وی طالبان چې دی اغه خپل منصوبه بندي لپاره اغه ته د پاکستان ضرورت نشته. د هند په حق له د وینا و چې افغانستان د هند لپاره د سهولتکار کردار لوبوي او د پاکستان لپاره ناقابله قبول ده. د په وینا چې امریکا که هند ته وایي چې په پاکستان نظر وساتي نو دوی وایي چې موږ هم ژبه او خلل لرو. دا وایي چې د پاکستان اقتدار چې دی د امریکای سره نه بلکې د پاکستان د ولس سره تړل شوی دی.
کورمودان رابعه اکرم خان اوریدونکو تاسو واوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف نن د دغه هیواد په سینټ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د اسلام آباد ته د سفر تفصیل وړاندې کولو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
د مشال تر څنګه سوریدونکو زوی به بل موضوع ته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک تیر ماخام په صوبایي سملای کې ویلي چې د قبایلی ولس لپاره خوشخبری دا ده چې د 2013 کال نوړان د بدغسمی په پختونخوا صوبه کې شامل کړل شي او هم په 2013 کال کې په عام انتخاباتو کې به په قبایلی سیمو کې د صوبایي سملای د چوکیو لپاره هم ټاکنې ترسره کیږي. تفصیل له خبره غلام غوس راکوي.
د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې د هیواد وزیر اعظم او د پوز مشر د هغه سیاسي غوندونو خبره منلې ده کوم چې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شاملول غواړي. د وزیر اعظم او د پوز د مشر سره د یو غونډې وروسته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک دغه خبره په صوبایي اسمبلی کې سپدا ډول وکړه. زیر داده چې په 2013 کې به په قبایلی سیمو کې د صوبې لپاره هم ټاکنې ترسره کیږي او قبایلی سیمې به د خیبر پښتونخوا سره شاملېږي. په دې وروستۍ ناسته کې ما په دې خبره ډېر زور اچولی و چې دا کار دې وسوشي، ګنی بیا وروستو به هیڅکله ونه شي. نو وزیر اعظم او د پوز مشر په دې خبره رضامندي ښودلې ده. پرویز خټک زیاته کړه چې په قبایلی سیمو کې د صوبایي حلقو د هدونو د ټاکنو لپاره صوبایي حکومت د خپلې برخې کار پیل کړی دی او تمه لري چې صوبایي او وفاقي بیوروکراسي به په دې عمل کې رکاوټونه نه جوړوي. زه امید لرم چې صوبایي او وفاقي بیوروکراسي به د زم کولو په عمل کې څه رکاوټ نه جوړوي.
جوړوي او د انتخاباتو لپاره چې کوم تیاری دي او د ټاکنو کمیشن چې کوم انتظامات کوي هغه به په وخت وشي. صوبایي حکومت هم خپل ذمہواری اغیستلې ده او موږ به په لسو ورځو کې وفاق ته خپل راپور جمع کوو او په لسو ورځو کې به دا کار روان شي او د قبایلي سیمو لپاره دا زیری دی چې د 2013 نه وړاندې به دا په خیبر پښتونخوا کې زم شي. وزیر اعلی پرویز خټک زیاته کړه چې وفاقي حکومت ورسره د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په اړه هغه ټولې خبرې منلې دي د کومو غوښتنه چې به په سیاسي اتحاد کې شامل ټولو ګوندونو کوله. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو زو یوې بلې موضوع ته د بلوچ بیلتون پالو ډلو لخوا د ډکو وروستو خبریالانو او کارکونکو د سختو مشکلاتو سره مخ دي. په بلوچستان صوبه کې بلوچ بیلتون پالې ډلې غوښتنه کوي چې په رسنیو کې د دوی بیانونو ته ځای ورکړل شي، پر کوم چې د حکومت لخوا د نېشنل اکشن پلان لاندې بندیز لګیدل دي. نن د کوټې په شمول په یو شمېر سیمو کې اخبارونه هم نه دي ویشل شوي. نور حال د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
نن د کوټ په ګډون په ټوله صوبه کې ورځپاڼې نه دی بشل سوي. د دې د علت په اړه د کوټ څخه خبرېدونکو ته قدرت ورځپاڼې مالک ظفر اڅکزي صداسي راته وویل.
دا هغه وجه یو بلوس کم تنظیم دی، هغه صدرګان یې ولی او د 23 اکتوبر ډیډلاین و. هغه ډیډلاین پرون ختم شو. هغه د پس هاکرانو اخبارونه رپورټه کړي، ترانسپورټرانو اخبارونه رپورټه کړي او دغه سره سم سم کم میډیا ورکرز دي هغه دفترانو له راتګ باندې هم بیریږي. کله د تنظیم د خاصه دمکیانې دي کم د دې موقف ته هغه اخبارات بلیک اوټ کړي دي نه چاپوي.
د بلوچ ملت پالو ډلو د دړکو له عمله په خبریالانو او کارکونکو ویره خپره سوې ده. په دې ترڅ کې د بلوچستان د خبریالانو د اتحادې مشر خلیل احمد زیاته کړه.
کلدم تنظیم خاصه یو بیان جاری شوی دی او هغه کې هغه انتباه کړی دی چې نن زموږ ډیډ لاین ختم دی او هغه بعد موږ آزاد وو، موږ کاروایانو کوو، موږ کمانډوز هر علاقې کې ټاکولې دي، هغه سره ټیمونه دي او کم هغه کاروائی کوي، هغه کې جرنلسټ ټارګټ کلینګ شامل دي، د کم میډیا اوسز دي، هغه باندې دستی په معاملې دي. مطلب هر کار پر موږ آزاد یو. ته خپل اندازه وکړه دا سن مشکل صورتحال دی کې دا صورتحال کې موږ څنګه کار وکړو. حالانکه نن ګرد بلوچستان کې بلوچ بیلټ کې په کوټ کې هم اخبار نه تقسیم شوی، هاکر هم پریشان دي، ورکنګ جرنلسټ هم پریشان دي، ایډیټر هم پریشان دي او کم د کیبل والا دي، هغه ډسټریبیوټر هغه ډیر پریشان دي. نو دا انتهایی خطرناک او سنگین صورتحال دي.
د ورځپاڼو د مالکانو په وینا چې دا وخت په صوبه کې رسنۍ ادارې تر سخت فشار لاندې کار کوي. په دې ترڅ کې به یو ځل بیا غوښ سو ظفر اڅکزي ته
سر ریاستي ادارو د خواصه او نېشنل اکشن پلان تحت اخبارات خپل مجبوري نه دي نه شګ نه چاپولای. ریاست یا سکم ریاستي ګورمنټ اداري دي، هغه د پکوړه کې د مختلف اخبارات خلاف د انسداد د شګردي اکټ ته دا وخت یو لس مقدمه درج دي او دا غي علاوه پکوړه کې دوه درې داسې اخبارات دي چې باقاعده د هغه د ډیکلریشن منسوخی د پاره هم حکمنامه جاری شوی ده. نو هغه د وجه سره اخبارات مجبور دي، د ریاست د خاصه پرشر دی او اوس د دې کلدم تنظیمو د خاصه پرشر دی. په داسې حالات کې زموږ نه دی خیال سي په مستقبل کې به په بلوچستان کې صحافت وی یا اخبارات چاپیږي.
بل خو د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثنا الله زیری 13 ورځ د اخباری مالکانو سره په یو ملاقات کې تسلی ورکړی ده چې حکومت به د خبریالانو او کارکونکو د حفاظت لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
اوریدونکو د پیښور های کورټ وفاقي حکومت ته امر کړی دی چې د ناقانونه ډلې تحریکی طالبان پاکستان د پخوانی ویان په اړه د تفصیلی جواب جمع کړي. وفاقي حکومت نه دا جواب د آرمی پبلک سکول د 2014 کال په وسلوال برید کې د وژل شوو ماشومانو کورنۍ کړی دی. دوی وایي چې باید د دوی د بچو د قاتلانو مقدمه دی په پوځي عدالتونو کې وچلول شي. په دې اړه تفصیل د اسلام آباد نه رفعت انجم راکوي.
د نه پرس پیښور های کورټ د تحریک طالبان پاکستان پخوانی ویاند احسان الله احسان په اړه د وفاقي حکومت نه تفصیلی جواب وغوښته دی. د آرمی پبلک سکول شهدا فورم د تحریک طالبان پاکستان پخوانی ویاند احسان الله احسان خلاف په پیښور های کورټ کې درخواست جمع کړی وو. د آرمی پبلک سکول وجل شو ماشومانو د خپل خپلوانو لخوا جوړ کړی تنظیم شهدا فورم لخوا په درخواست کې ویل شوی وو چې د ناقانونه ډلې ټي ټي پی تیر ویاند احسان الله احسان په آرمی پبلک سکول د حمله ذمہواری قبوله کړې وه او د نورو حملو کی هم ورکړی وی. نو باید چې دا پر ضد دی په پوځي عدالتونو کې مقدمه اوچلولی شي او سخت نه سخت سزا دی ورکړی شي. د نهې په ورځ د کیس اورېدنې په اړه د ای پی ایس شهدا فورم غړي او د یو وجل شوي زده کوونکي پلار اډوکیټ اجون خان مشال لړیو ته وویل
هغه کې چې کم یو دی هغه ویلو چې چون کې دا اگر سات چې کم یو دی نو د انویسټیګیشن سٹارټ دی او ډېر داسې خبرې دي چې هغه د نه مونږ را کو روباسو نو ځکه مونږ لاجر سات دی چې کوم یو دی ٹرائل کورٹ ته مخامخ کړی لري مونږ ورته ویلو چې را د دې تر اوسه پورې څه انویسټیګیشن داسې شوی دی. تاسو خو دل ډیر زیات بی آی پی پروټوکول ور کړی دی نو هغه مفصل جواب چې کوم د فیډرل گورنمنټ دوباره وو په کار دادا چې د دې آر یو شی چې ک ٹرائل کوي ک دې له پالیسی ور کوي چې زمونږ دوران دی تاکي چې مونږ چې کوم زړونو کې کوم درد دی تکلیف دی چې هغه تکلیف پدې باندې زمونږ ته لږ آرام ورسی.
په درخواست کې وفاقي او د خیبر پختونخوا حکومتونه، دفاع وزارت، انساني حقوقو او قانون او انصاف وزارتونه، د پارلماني امور وزارت، جنرال هډ کوارټر او د ایس ای مشر فریق ګرځول شوی دی. واضح دی چې د پاکستان نا قانون ډلې تحریک طالبان پاکستان پخوانی ویان احسان الله احسان اپریل په میاشت کې ځان د پاکستان پوسټه حواله کړی وو او د خپل جرمونو اعتراف یې هم کړی دی. د ای پی ایس شهدا فورم یو بلغړی او د یو وجل شوی زده کوونکي پلار طاهر خان وایي چې د ملزم د اعتراف کولو پس حکومت ته نور انتظار نه دی کول پکار.
په دې اړه د نور تفصیل غوښتو اړو ضرورت نشته ځکه چې هر څه د ټولو وړاندې ښکاره دي او بیا هغه تن خپل د جرم اعتراف کوي نو بیا د څه خبرې تفصیل دا موږ ته د تکلیف را کولو نه علاوه هیڅ نه دي. موږ غواړو چې د مرګ سزا ورکړی شي او همدې لړ کې د انصاف غوښتو لپاره به په 6 نومبر په اسلام آباد کې احتجاجی درنا ورکو او تر هغه به حل تناست یو چې تر څو موږ ته انصاف نوی ملاو
د کال 2014 په 14 منیټه د پیښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوالو ډلو لخوا حمله شوې وه چې پکې د سکول ماشومان او عملی په شمول تر یو نیم سلو پورې کسان وژل شوي وو. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
پپاو کم یو لسو بجو
تاندې هلې
پپاو کم دوو بجو
د مشال پنوم
پ اتمنټه د پاسا دوو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
پ دونی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړې
پ اتمنټه د پاسا سلورو بجو. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د یونیسف او د فاټا سیکرټریټ د ماشومانو د خیر ښېګړې څانګې په شریکه نن په خبر کې یو مطالعاتي راپور خپور کړی چې پکې په قبایلي سیمو کې ماشومانو ته د راپی خوستونزو په اړه ذکر شوی دی او متعلقه ادارو او مرکزی حکومت ته پکې وړاندیز شوی چې په نور هیواد کې د ماشومانو د تحفظ او خیر ښېګړې لپاره کوم قوانین جوړ دي باید قبایلي سیمو ته هم وغځول شي. تفصیل د شبیر احمد جان.
د یونیسف او د فاټا سیکټر دغه مطالعاتي رپورت کې ویل شوی دی چې قبایلي سیمو کې هم ماشومانو ته د کومرې ودونو په ماشومانو د مزدوري کولو سکولونو ته نه بوتل په سکولونو کې په دوی تخدد کول د جنگ له وجې د دوی په مزغو باندې بد اغیز غورځېدل جنسي تیری کول او دغه رنګ نور حقونه نه ورکول ستونزې شامل دي. دغه رپورت په حقله په فاټا سیکټر کې د ماشومانو د خیر ښېګړې د محکمې مشر عبدالغفور شاه مشال لیډو ته وایي
چې فاټا کې خپل لیجسلیټیو سیستم نشته چې د لیجسلیشن وکړي نو دا یو پالیسی ګایډ لاین چې بده باندې مخکې کار کیږي او چې د دې ته یو لیګل پروټیکشن ورته شي چې بیا آئنده دې پاره چې د فاټا چې کم بچی دي چې آ ایټ پار راشي پاکستان د نور ملک چې کوم قوانین دي لا کوم د تحفظ پر قوانین جوړ شوی دي.
هم دغه محکمې اسسټنټ ډایرکټر عبید الرحمن وایي چې په قبایلي سیمو کې د ماشومانو د حقونو او تحفظ ته هیڅ پاملرنه نشته دی او چې څومره هم سرکاري ادارې دي نو هغوی هم د دې نه خبر نه دي.
فاټا کې حالات خراب دي لکه حالات خراب دي لکه خلکو ته پته نشي چې ماته د ماشوم تحفظ لپاره څه کول پکار دي لکه ایجوکیشن کې تاسو ګورئ نو آی خو ټیک د سبق خي او آی ته پته نه لګي چې د ماشوم تحفظ لپاره یا د دې چې کوم سر رائټس دي یا د شن په هیلث کې تاسو ګورئ په هیلث کې خو چې کوم دي ابتدا پته نشته دي چې موږ ماشومان ته څنګه چې کوم خپل پروټوکول جوړ کوو بس ایله علاج کی خو دارې ماشوم ته چې کوم لکه سپیسیفک توجه پکار ده. په دې سټډي کې خو کتا سو ګورئ د نفسیاتي دباو هم یو دی فاټا دی او جنگ په حالت حالت کې روانه ده دنه چې کوم دی لوی واړه دا ټول چې کوم دی لکه د ذهني دغه شکار دی هغه توجه هم دلته نشته
دغه رپورټ تر مخه قبایلی سیمو ته یو سل او پنځوس بیلابیل قانونه غځول شوي دي خو د فاټا سیکټر د خیر ښېګړې د محکمې د چارواکو په وینا د ماشومانو یا د زنانو د تحفظ یا ښېګړې لپاره پکې یو قانون هم تر دې دمه نه دی غځول شوی شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
اوریدونکو د مازیګر پنځه نیمې بجې دی لنډ خبرونه د ملیحا میرزا د ناورو د امریکا د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د هند دورې په وخت اندېښنه څرګنده کړې چې وسلوالې ډلې د پاکستاني حکومت امنیت او ثبات ته ګواښ ورپېښوي. ټیلرسن په نوې دلی کې د هند بارنو چارو وزیر سشما سورات سره د ملاقات وروسته خبریالانو ته وویل چې دا ډلې د پاکستان د خپل استحکام لپاره ګواښ ثابتېدای شي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې وزیر اعظم او د پوځ مشر د هغو سیاسي ګوندونو خبره منلې چې قبایلي سیمې په دغه صوبه کې شاملول غواړي. نوموړي دا خبره تېر ماښام د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې په بلوچستان کې نن د وسلوالو د دړکو له کبله رسپانې ندی تقسیم شوې. د مشال ریډیو خبریال د یوې رسپانې د مشر لخلې وای بلوچ بلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو خبري رسنو ته خبرداري ورکړو چې که د اکتوبر تر څلور ویشتمې د دوی خبرونو ته هم ځای ورنکړ نو پر ضد به ګامونه پورته کړي. د بلوچستان وزیر اعلی ویلي چې دوی به د خبري رسنو امنیت ساتنه باوري کوي. په قبایلي سیمو کې د ماشومانو د حالت په اړه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خیر ښېګړې ادارې او د فاټا سیکرټریټ په ګډ رپورټ کې غوښتنه شوې چې د ملک د نورو برخو په شان د پفاټا کې هم د ماشومانو د تحفظ قوانین عملي کړل شي. دا رپورټ نن په پېښور کې وړاندې شو. د امریکا په پارلمان کې د ریپبلیکن ګوند استازو د بارک اوباما د واک په وخت شوې د هغه مادې په اړه نوې پلټنې اعلان کړې چې یوې روسي کمپنۍ یوه کینیډایي کمپنۍ اخیستې وه چې خواوشا 40% امریکایي یورینیم یې لرل. د ریپبلیکن ګوند استازو پرون وویل چې دا معلومول غواړي چې آیا د مادې په اړه د امریکا د پلټنو فدرالي ادارې پلټنې کړې وې او په څنګه. د امریکا د بارنو چارو وزارت وایي لا هم د هغه قانون د عملي کولو په برخه کې کار روان دی چې د روس خلاف د بندیزونو زیاتولو په هڅه کې کانګرس په جولای میاشت کې منظور کړی و. پرون د وزارت ویاندې دا څرګندونې د اونیو پس مخې ته راغلي چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامیې نه له بندیزونو سره تړلې د هغه قانون عملي کولو اخري تاریخ تیر شو.
او اوس هم د کورنۍ ورسپانو اداریو ته راځو چې مهمه برخې د اسلام آباد نه محمد عمران بیانوي.
د پاکستان ایکسپریس ورسپانه لیکي چې د امریکا خارجه وزیر منځنی ختیځ، ایشیا او یورپ په دوره دی. نوموړي د افغانستان دوره امریکایي اخبار واشنگتن پوسټ غیر اعلانیه او ناڅاپي ګرځولې وه. د امریکا خارجه وزیر ویلو چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ په نوي افغان پالیسۍ به پاکستانی مشران په اعتماد کې اخیستل کیږي. اسلام آباد هم باید د حالاتو ژوره جایزه واخلي ځکه چې افغانستان او پاکستان کې ثبات دوی خپل لومړیتوب ګڼي. ادارې زیاتوي چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخلوال د مولانا سمیع الحق سره د لیدو یوه ورځ وروسته جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل رحمان سره ملاقات کړي. د دې ملاقاتونو په حواله ویل کیږي چې مقصد یې په افغانستان کې د روانې جګړې پر ضد د دوی د بیانونو لارې ملاتړ ترلاسه کول دي او دا امکان هم دی چې افغان سفیر د پاکستانی چارواکو سره هم لیدو کاته وکړي. که حقیقت وکتل شي نو د امن یوازینی لار د پاکستان کردار منل او په سنجیدګۍ سره د افغان شخړې اصولي او تلپاتې هوارې لټول دي ځکه چې د وینې له لارې افغان ولس کله هم امن نشي ترلاسه کولی. جنگ ورځپاڼه لیکي چې د هند لخوا د کشمیري مشرانو سره د خبرو اترو لړۍ پیل کولو پریکړه شوې. اوس دا ویل ګران دي چې کومه نتیجه به رامنځته شي یا نه. خو د خارجه وزیر سشما سوراج د کشمیری مشرانو سره د خبرو نه دا پته لګي چې هند د کشمیر لانجمن حیثیت مني. ادارې زیاتوي چې د امریکا خارجه وزیر هم هند ته ځي او هلته به د کشمیر ذکر ضرور راځي. هندي مشران به ورته همدا وایي چې دوی خبرې اترې پیل کړي خو پخپله کشمیریان هم د دې نه مطمئن نه دي. د هند وزیر اعظم نریندر مودي د خپل خپلواکۍ په ورځ ویلي وو چې د کشمیر ستونزه د ګولۍ نه بلکې هغوی له ځانه سره د جوختولو له لارې هوارېدای شي. اوس به دا کتل وي چې دا هسې خبرې دي او که د کشمیر مسله هم د کشمیریانو په خوښه او د ملګرو ملتونو د قراردادونو مطابق هواری دی شي. آج ورځپاڼه لیکي چې په پیښور کې ډینګي تبې نه د مرګونو لړۍ روانه ده او تیره ورځ د یوې زنانه په شمول دوه کسان مړه شوي. په لسګونو په دغه تبه رنځور دي او داسې به هم ډېر مریضان وي چې سرکاري روغتونونو ته به نه وي راغلي. ادارې لیکي چې تر اوسه چې څومره ګامونه پورته کړي شوي هغه په خپل ځای خو لا هم ډېر کارونه کول دي. د نالې اوبه او د هغې جمع کېدل او ورسره د اوبو ټینکۍ به صفا کول وي. د سپرې لپاره د ځایي ټولنې مرسته ترلاسه کول ضروري دي او په مستقل ډول دې دا یونین کونسل ته ورکړل شي. داسې به د صفایي لړۍ پیل شي خو د دې هر څه لپاره منصوبه بندي ضروري ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فا
فارن پالیسی مجله افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن د ناسابي سفر او فارن افیرز مجله د سعودي عرب او نور هیوادونو ترمنځ رسمي او غیر رسمي ائتلافونو په اړه راپورونه اخبار کړی دي. شاهین بنیری د دوانو مقالو مهمې برخې تاسو ته وړاندې کوي.
د ګل پورز افغانستان ته د ناساپی سفر په وخت د امریکا د بارنو چر وزیر ریکس ټیلرسن وویل چې هیواد د طالبانو سره مذاکراتو ته تیار دی. نوموړي زیاته کړه چې طالبان د افغان حکومت برخه ګرځېدي شي، خو په هغه صورت کې چې د تشدد او سختدریزۍ لار پرېږدي. د فارن پالیسی د راپور تر مخه ټیلرسن وویل امریکا د طالبانو په ګډون نورو وسلوالو ډلو ته واضح کول غواړي چې امریکا په افغانستان کې د اوږدې مودې راهیسې ساره ده او دا چې وسلوال بریا نشي ترلاسه کولی. مجلل کې په سفارتي کچا د سرګندونې یو اشاره ورکوي چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامیه د امریکا د تاریخ اوږدترینه جګړه زر راغونډول غواړي. د اګست په میاشت کې ولسمشر ټرمپ د خپل هیواد دننه د افغانستان جګړې په اړه د اوږد بحث وروستو له کابل سره د خپل مرستې ژمنتیا اعلان کړه. مجلې لیکلي دي د امریکا پخوانی ولسمشر بارک اوباما هم سو واري له طالبانو سره د مذاکراتو کوششونه وکړل، خو د هغې څه نتیجه راونه وته. مجله زیاتوي تر اوسه د ډونلډ ټرمپ انتظامیه واضح کړې نه ده چې سفارتي هلې ځلې به دا ځل په کوم ډول بدلې وي. بلخوا فارن افیرز د سعودي عرب په اړه په یو مقاله کې لیکلي چې د کال 2015 راهیسې سعودي عرب د نورو هیوادونو سره د اتحاد جوړولو له لارې خپل سیمه ییز واک قوي کړی دی. د دې ائتلافونو تر شا ځینې وجې دي. لومړی دا چې سعودي عرب غواړي چې له دغې لارې خپل ځان باوري کړي. دویمه دا چې د عرب سپرینګ نو وروستو سعودي عرب د خپل امنیت په اړه د امریکا نه بیزاره دی او اوس غواړي چې د نورو هیوادونو سره غیر رسمي ائتلافونه جوړ کړي. او د دې ائتلافونو موخه دا ده چې په سیمه او مسلمان نړۍ کې خپل حیثیت مستحکم وساتي او خپل امنیتی ګټه خوندې کړي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. رویټرز خبري ایجنسی لیکي د امریکا د ریپبلیکن ګوند دوه سېنټرانو په خپل وروستي ویناګانو کې د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ تر رویه او په نړیوال سیاست کې د امریکا په موجوده تګلاري سخت تنقید کړی دی. دغو سېنټرانو ویلي دي ولسمشر ټرمپ د امریکا د اوچتو اقدارو ریښتونې پالونکي نه دي. بلخوا سپینې ماڼۍ د دغو سېنټرانو د خبرو تردید کړی دی. د لیکنې مهمې برخې په دې رپورټ کې. رویټرز خبری ایجنسی لیکي په امریکا کې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د ریپبلیکن ګوند د سېنټرانو ترمنځ په ځینو مهمو پالیسیو او دغه هیواد د ټیکس په نظام کې په اصلاحاتو اختلافات زیات شوي دي. د دغه ګوند دوه سېنټرانو جیف فلیک او باب کوکر لخوا په ولسمشر ټرمپ نیوکو دغه اختلافات لا نور زیات کړي دي. دا په امریکا کې د ټیکس اصلاحاتو په نورو پالیسیو کار کولو په اړه غیر معمولي تنقید هم ګڼل کیږي. په سېنټ کې په خپل وینا کې جیف فلیک وویل د سپینې ماڼۍ رویه باوکاره نه ده پاتې شوی او زیات کړه دوی نړۍ ته د ویرونکو او پسمانده فکر لرونکو خلکو په تور وړاندې کول کیږي او دای هم ویل هغه بار روان کال انتخاباتو کې برخه نه اخلي. جیف فلیک ویل دی به په دې سترګې نه پټوي او نه به هم خاموشه پاتې کیږي. بلخوا ولسمشر ټرمپ په ټویټر د دغو سېنټرانو په خبرو تنقید وکړ او باب کوکر یې د لیټل باب کوکر په نوم یاد کړی دی. رویټرز لیکي د جیف فلیک د کار موده د 2019 کال په پیل کې پاتې رسیږي او د هغه د خبرونه دا هم معلومیږي چې هغه به په دویم وار خپلې چوکۍ ته نه ودرېږي. د بی امریکایي سروې تر مخه چې په اریزونا کې د 23 سپتمبر نه تر 23 اکتوبر پورې شوې ده، تر مخه یې جیف فلیک په دغه ریاست کې 30% خوښي لري. بلخوا باب کوکر چې د ټینیسي ایالت سره تعلق لري هم دا ویلي دي نه غواړي بیا منتخب شي. هغه وایي ولسمشر ټرمپ چې سوای دا ډېر په اسانه دروغ ثابتېدای شي او دا په نړۍ کې د امریکا پیژنګلو سیاست ته زیان رسوي. سېنټر کوکر ویل تاسو داسې فکر کوئ چې ګنې هغه به د امریکا د ولسمشر په حیث د اوچتو اقدارو یو نوم څرګند شي او د امریکا د ولسمشر په توګه به کار وکړي، خو په ظاهره داسې نه ښکاري. هغه وایي دی داسې څه نه ویني چې ګنې د ولسمشر ټرمپ رویه ښه کیږي. بلخوا د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سینډرز د دغو سېنټرانو د خبرو تردید کړی دی او وایي ولسمشر ټرمپ غواړي د داسې سېنټرانو مرسته ترلاسه کړي چې د هغه د پالیسیو په پرمختګ کې له هغه سره ولاړ وي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625، شارټ ویوز 2113، 15300،
او 15,155.
اوریدونکو د امریکا په پارلمان کې د ریپبلیکن ګوند استازیو د ځینو هغو چارو پلټنې پیل کړې دي چې په اړه یې ولسمشر ډانلډ ټرمپ له مودو راهیسې سیاسي اندېښنې لرلې. په دې کې د هیلری کلینټن د ایمیلونو او د باراک اوباما په واکمنۍ کې د امریکا د یورانیمو د خرڅولو په سودا کې د هغې د رول په اړه پلټنې هم شامل دي. د رویټرز خبری اجانس د رپورټ مهمې برخې د عبدالحی کاکړ نورو.
د پارلمان د عدلي کمیټې مشر باب ګوډ لټي او د څارنې کمیټې مشر ټری گاوډي د هغو نه حلسو پښتنو د جواب موندلو پلټنې پیل کړي چې ولې د اف بی آی مشر جیمز کومي د هیلری کلینټن په اړه پلټنې په ډاګه کړي، خو د ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پر مهال سوې پلټنې په ډاګه نه کړي. رایټرز خبري ایجنسی کی پرون د ډیموکرات ګوند لوري د پارلمان د استازي کمیټې غړي اډم شف په یو بیان کې ویلي چې دغه پلټنې یو طرفه دي او دا به په 2014 کال کې د ولسمشریز ټاکنو پر مهال د روس د مداخله په موضوع هیڅ رڼا نه چوي. نوموړي ول د دې هدف د خلکو پام اړول دي او د کلینټن او باراک اوباما پر ضد د ولسمشر د خوښې هدف پر مخ وړل دي. په کانګرس کې د ریپبلیکن ګوند استازي د دې پلټنې هم کوي چې آیا اوباما انتظامی د ټرمپ د کمپاین جاسوسي کړې وه او کنه. هم د دې ترڅنګ پرون د پارلمان د استخباراتي او څار کمیټې د یوې بلې پلټنې اعلان وکړ. د رایټرز خبری اجانس په وینا دغه پلټنې د باراک اوباما په واکمنۍ کې د روس له لوري د یوې کینیډیایي کمپنۍ اخیستل دي چې په هغه کې 40% یورانیم د امریکا ملکیت ول. د ریپبلیکن غړي وایي چې دوی غواړي پوسی چې آیا د پلټنې فدرالي ادارې اف بی آی او نورو جاسوسي ادارو د دې پوره تحقیقات کړي وو او کنه. اجانس وایي یو استازي پیټر کینګ ویلي د هغه وخت د خزانه وزیر ته یو خط لیږلی وو او دا ژوره اندېښنه راپورته کړې وه چې ولې امریکا روسي کمپنۍ ته اجازه ورکړي چې د امریکا 40% یورانیم ته لاسرسی ولري. رایټرز لیکي چې دا پلټنې د ولسمشر ټرمپ هغو اندېښنو ته جواب وایي چې له مودو راهیسې راپورته کوي. ولسمشر ټرمپ تېره اونۍ ویلي وو چې مطبوعاتو د یورانیم تړون له پامه غورځولی دی او ټوله توجه یې پر دې ورکړې چې آیا د کمپاین پر مهال د ده مرستیالانو له روس سره لاس درلود او کنه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، راځو یو بل موضوع ته. پاکستاني او نرخزیانو د هیواد پر کچ د خپلو حقونو ګټلو لپاره یو اتحادیه جوړه کړې ده. د همدې ټولنې تر سوري لاندې د دوی استازو پرون په پیښور کې د یو خبري کانفرنس په ترڅ کې له حکومت وغوښتل چې د نرخزیانو لپاره د صوبایي اسمبلی کې لږ تر لږه یوه چوکۍ مختص کړي. په دې اړه تفصیل د غلام غوث ناورو.
د خیبر پختونخوا، پنجاب، سند او بلوچستان نرخزیانو د آل پاکستان الیکشن نیټورک په نوم یو نوی تنظیم جوړ کړی دی. د دغه نوی اتحادیې د سوري لاندې تیره ورځ په پیښور پریس کلب کې دوی له حکومته غوښتنه کړې ده چې نرخزیانو له دې هم د ښځو او اقلیتونو د مخصوص چوکو په څیر په صوبایي اسمبلیانو او قومي اسمبلۍ کې نمایندګي ورکړي شي. د خبری کانفرنس پر مهال د خیبر پختونخوا د نرخزیانو د اتحادیې مشری پردانه جان مشاد ریډیو ته وویل،
زمونږ په چسونه د خواجه سره را جمع شوې دي د څلورو صوبونه. زمونږ مطلب دا دی چې دی په اسمبلی کې دی ته یو یو سیټ ملو شي او دیل تکینی نو د خپل حقوق دپاره به کارو کی او پته به مو لګي چې کم دی کې لکه دی دم وجري کې نقل هم راغلی دی. خو زه وایم چې څوک هم داسې نقلي نشي جوړې دی او چې کله خواجه سره اسمبلی کې کېناست نو هلته به بیا پته لګي چې خواجه سره او تعداد څونه دی یا خواجه سره کول څه غواړي او په کار مو ماغه کم چې دی
د بشری حقوقو لپاره کارکونکي مدني پال قمر نسیم وایي پکار ده هر یو سیاسي ګوند په خپل منشور کې د نرخزیانو د خیر خیګړی خبري اترې هم شامل کړي.
د پولیټیکل پارټو سکه مانیفیسټوز دي باغی کې غي د ماینورټیز د ډیسیبلټیز د یوت د صحت د تعلیم هر یو حواله سره غي خبرې کوي وعده کوي. زه کوم غواړو چې د خواجه سراو حواله سره دې هم په پارټي مانیفیسټوز کې د خواجه سراو شمولیت.
په خبری کانفرنس کې دوی وویل چې د ټول پاکستان په کچه د نرخزیانو د نوي اتحادیې یو لوی غونډه به د نومبر په 16 نیټه په کراچۍ کې ترسره کیږي او په دغه غونډه کې به په حکومت فشار اچول کیږي چې نرخزیانو د دې په اسمبلیانو کې نمائندګي ورکړي شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د پاکستان د سینټ د کورنیو چارو قایمه کمیټې په هیواد کې د کومرې د ودونو د مخنیوي لپاره یو بل منزور کړی چې پکې د واده لپاره د یوې نجلۍ د عمر حد د 14 پر ځای 18 کاله تجویز کړل شوی دی. تر دې وړاندې د یادې کمیټې مشر د هیواد د دیني عالمانو په حواله ویلي وو چې د یوې جنۍ د واده لپاره د عمر د یاد حد ټاکل یو غیر اسلامي اقدام دی. په دې اړه تفصیل د رفعت انجم ناورو
سینیٹر سحر کامران مشال ریڈیو سرا په خبرو کې په دې اړه زیاته کا
د کم عمرې د ودونو نقصانونه زیات دي، لکه د ښځو د ماشومانو پیدایش په وخت د مړینې شرح، د ماشومانو د مرګ شرح، د تعلیم حق او نور داسې سماجي مسلې ترې ولاړېږي. نو د دې د مخنیوي لپاره ضروري وه چې سګامونه پورته کړی شي. زه خوشحاله یم او د دې کمیټې د ټولو غړو مننه کوم چې هغوی د دې په حق کې ووټ واچولو، او اوس هیله لرم چې همدا شان به د زیاتې شمېرې سره د پارلمان نه هم دا بل منظور کړی شي.
له دې وړاندې د اکتوبر په 12 نیټه یادې کمیټې د ماشومانو جنکو د ودولو قانون کې د بدلون منظوري ډولیوا. د کمیټې مشر رحمان ملک د دینی علمانو په حواله ویلی وو چې دا یو غیر اسلامي ګام دی او پاکستان کې د اسلام پر ضد قانون نشي جوړېدلې. د ښځو د حقونو لپاره جوړ شوی د قومي کمیشن تر مخه په پاکستان کې 15% جنکو ودونه د 13 کال عمر نه مخکې کیږي. بل خوا د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي ادارې عورت فاونډیشن چارواکي سایمه منیر د کمیټې دا فیصله ستایلې ده او وایي چې اوس ضروري ده چې دا زر تر زره یو قانون جوړ کړی شي او چې کومو صوبو کې د کم عمرې بلونه نشته هلته دې هم دا جوړ کړي. خو د نوموړي په وینا چې د نکاح پر وخت د جنې شناختي کارت کتل لازمي کړی شي، د دې فیصلې عملی شکل په یقیني توګه ممکن شي.
لپاره تاسو دا وایي، آی ڈی کارت لپاره تاسو دا وایي، تاسو ووټ اچولو لپاره دا وایي، هر شی لپاره 18 کال تاسو وایي، نو بیا تاسو واده لپاره چې هغه د پوره ژوند سوال دی کنه. ما خو دا غو دا خو د یو ورځ خبره نه ده، دا خو ووټ خو یو ورځ لپاره دی او پنج کالو لپاره دی. ټرین چې دا هغه لایسنس چې دا هغه سمیات دی، خدا واده دی د دې میاد نه دی. میاد چې دی عمده کس تاسو دا میچورټی تاسو دا کیر سره ریلیټډ دا تمه لرم کو دا د سوشل ان شاء الله دې سره به تاسو ګورئ چې ډېر فرق راځي. د جنکو تعلیم کې به فرق راځي، د جنکو اعتماد کې به فرق راځي. او ټولو نه لویه خبره دا ده چې د ښځو هیلث ایشو به دې سره ډېر زیات سالو کیږي.
په بل کې د جنکو عمر 14 پر ځای د 13 کالو ټاکلو په اړه ځینې سیاسي او مذهبي ډلې د دې مخالفت کوي. خو آیا په اسلام کې واده لپاره د عمر سرحد ټاکلې شوی دی؟ په دې اړه مذهبي سکالر پروفیسر ډاکټر قبله ایاز وایي چې که د بېلابېلو مسلکونو دیني مشران او پوهان کینی نو کې دې شي چې د موجوده وخت مطابق څه فیصله وکړي.
لکه په هغه کې څه شرایط دي، لکه مثلا د ماشومانو واده کې نو آیا د والی اجازت به یو کنه. مختلف علماو په دې باندې ویلي دي چې د والی اجازت به وي. بیا چې کچرته بغیر د والی د اجازت ته فرض کا واده وشي، نو چې کله الکه جنه بالغ شي نو آیا دوی خپل هغه د والی اجازت هغه منسوخ کولی شي او کنه. نو داسې مسلې خو موجوده دي. خو دا ښکاره خبره ده چې دا د هغه وخت صورت حال بالکل جدا ہو. نو اوس صورت حال بالکل جدا دے پا آکے زمون فقہاو تا دے اجازت شتے چی دے وقت حالات و مطابق قوم تا نوے رہنمائی ور.
دو ماشمانو کم عمرے و دونو مخنیوی بل کی سزاگانے دے زیادہ ولو تجویز ہم وراندے کرے شوے دے. دے ستر لان دے چی پا دا سے حلو زلو کی ککر کسانو تا دے یو میاش پرزے دے دونہ تر درو کالو دے بند سزا او دونہ تر درو لکو روپو پوری دے جرمانی سزا اور کولو سپارختنی شوے دی. دا وقت پا پاکستان کے دے ماشمانو دے ودونو دے خوندیتوب نون لسوا یو کم دیشم قانون موجود دے. دے قانون د دویم شک تر مخه د هلک د واده لپاره کم نه کم عمر 18 کاله او د جنې لپاره 14 کاله ضروری دی. خو د سینیټر سحر کامران لخوا وړاندې کړل شوی بل کې د جنې عمر 18 کالو کولو لپاره د بدلون وړاندې شوی وو چې کمیټه منظور کړو. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو رازو یوې بلې موضوع ته. په کورمه کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشران وایي حکومت باید د قومي اسمبلۍ پر 13 حلقه هم انتخابات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د زیارت په ورځ د پېښور په 3 نمبر حلقه د قومي اسمبلۍ د خالي شوي چوکۍ لپاره ضمني انتخابات وشي. په کورمه کې چارواکي بیا وایي پر یادې حلقې ټول ټاکنې به حل کیږي چې په وځ اجازه ورکړي. تفصیل د تاریخ اورګزین اورو.
د عوامی نیشنل پارٹی ځای مشر نوروز خان اورگزی وای د پاکستان آئین تر مخې د دوی د حق ته چې هلتا په درو میاشتو کې د ان 38 حل کې ټول ټاکنې وشي خو سالور کالا تر دې باوجود تر اوسه داسې نه شول.
د مخ کې په 20 کوم سیټ خالي و هغه باندې الیکشن وشول، بیا اوس په 26 باندې د ان 4 باندې الیکشن روان ده. په دې منځ کې چې نو 2013 نه د الیکشن پورې باندې مو ختم شو، دا اوس پورې مو سیټ خالي ده ان 38.
په پاکستان کې د قومي او صوبایي سیمله د سیټونو لپاره ټول ټاکنې د کال 2013 د مای پر 11 منټې شوې دي. په کورما کې د غټاکنې هغه وختو ځنډول شوې کله چې په یاده حلقه کې وسلوال طالبانو د پړاچم کنې پر یو شمېر علاقو قبضه وکړه. د کورمې د جماعت اسلامي ګوند مشر حکمت خان وایي د حکومت دا وعده چې په منځني کورما کې امن ترلاسه شوی دی، نو بیا د ان 38 د حلقې ټول ټاکنې ولې نه کیږي؟
کوم متاثرین څو ډسپلی شوي هغه ټول واپس راغلي دي، بالکل امن او امان دی. او په کار دی چې څنګه په خلکه ان پور باندې الیکشن کیږي، داسې په کبایر الیکشن وشي ځکه سالته بالکل امن و امان دی او مسلمان بالکل برابر دی.
د تحریک انصاف ګوند مشر حفیظ الله غلجی وایي د سیمې بدلون او ترقی لپاره ضروري دی چې ټول ټاکنې دې وشي.
پاکستان کې کوم ځای کې د جنگ جګړې نه کیږي، او بیا هم دوباره مطلب دا دی ای سی پی کوشش وکړي او هغه شای بیا بحال کړي. حکومت د عوام مینډیټ دی، د یعنی 38 والا هغه مینډیټ وایلیشن دوی وکړل، هغه مینډیټ دوی تذلیل وکړلو. نو او بل حکوم الوکیشن آف فنډس کېدلو په دې حوالے سره هغه فنډس د خلک محروم وساتلی شول.
موږ چې کله په دې اړه د ځایي مرستیال الیکشن کمشنر له ساجد علي وپوښتل، نو د هغه دا وینا وه چې کله په حضور ته اجازه ورکړي نو د ان 38 حلقې ټول ټاکنې به وکړي.
نو هلته چې موږ پولیس سټېشن یادي هغه نو ویریا دي وي سب سمون شو تللی و، هلته چې موږ سره ښاغلی وي فل پروس سیکورټي فور آرمي نوي نه وي موږ نشو تللی چې موږ سروې وکړو، نو لحاظه چې سروې نشو کولی بیا بلته پولینګ څنګه کاسټ کېږي الیکشن بیا سټېشن باندې مشکل لري چې وشي.
په منځني کورما کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن د جون میاشت په 2010 کال کې شروع شوی دی چې لا هم دوام لري. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، زو یوې بلې موضوع ته. د جنوبي وزیرستان د سروکي تحصیل د بسپیک کلي اوسیدونکي وایي په سیمه کې تر جنګونو او پوځي عملیاتو وروسته د دوی کورونه، هسپتالونه او سکولونه اړنګ شوي دي. حکومت دی چې د دوی ستونزو ته هیڅ پام نه کوي. سیمه ییز چارواکي بیا وایي د یاد کلي سروې او د اړتیاو پوره کولو هڅې به وکړي. په دې اړه تفصیل د سیلاب محسود نه اورو.
د سولی وزیرستان تحصیل سروې کې کلی بوسپاک بالیون ویایي چې په سیمه کښې د جنګ په وجه د میژا کلي ته ډېر تاوان رسېدلی دی. کورونا موړنګ او د ړنګو کورونو سروې مولیا شوې نه ده. په دغه بری کښې د دغې کلي یو اوسېدونکی امان الله ویایي
په دا جنګ نه وروسته میژ لوړې وړلي و، خپله علاقه ته د میژ نه سروې شوې ده. نم سکول شته دی، نم استاپال شته دی، نم مارکیټ شته دی. میژ ته هېڅ سهولت په خپله علاقه شې نه دی میلاو شوی. جنګ ته به
یو بل قبایلی خالد زیاتوي چې ژمی را روان دی کورونا موړنګ، سرکار دې خامخات څه بندوبست راته وکړي.
دا سروې دا وشي که نه، دا چې مخ شي سړور روان ده او نه میله شته، خلکو تمیون شپنډېږي او هېڅ شي سهولت نشته. سکولی نه دغسې ړنګ پروتې دي، هسپتال نه دغسې، نه ډاکټر شته، بېخي هېڅ شي سهولت نشته.
د بسپه کلي د دغو مشکلاتو او غوښتنو په باره کښې د سولي وزیرستان ایڈیشنل پولیٹیکل ایجنٹ اشفاق احمد پر دا رنگ و جاغے دا.
یار یہ کری بم دا سروے نہ نہ پاجی کی دا کنفرم دا خدا دے چیز ہم سے رقم ڈی نوٹیفیکیشن شیر نہ پائی جی کم کلی مینشن دی نیرا ایز ا میجر چنگ کو مارا سے نو اری کی دا کم ویل جی دا پجا تو می ڈگری کور کی گی تو ان کیس گراؤنڈ دا چا گریون سے جرا رما ویلج کو پکی پا دی شو غلط فہمی کر پا دی شو یا نون پگی پا دی شو ویل اگم کو کور کو دا سیل
د بسپا کلی اوسېدونکو دا غوښتنه هم وکړه چې ذمهوار حکومتي چارواکي دې د میژ لوري ته زر کې مخ راواړوي چې د جنګ په وجه شوي تاوانونه مو څه نه څه پوره شي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو په بس دغه مړی مرا ده وسه مالته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنگ زکه
چې دا غمینه لژوند سره نسته. دا غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې څنګه ختمیږي.
موږ خپل دیو میندې نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتاب ته ته کینی ټول تخت فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو واوري.
اوریدونکو د خبرونه په پای کې زو خوسته چرته چې د کوچیانو ریاست لپاره د ودانۍ کار پیل شوې دي. ځای چارواکو د یادې ودانۍ د کار د پیل په ځای کې ویلي د ودانۍ په جوړېدو سره به کوچیانو ته د خدمتونو په وړاندې کولو کې خواله راشي. بلخوا د افغانستان د کوچیانو د لوی ریاست چارواکي دا هم وایي کوچیان د دې هیواد د وګړو یوه برخه ده او دوی ته باید افغان حکومت د نورو خلکو غوندې د ژوند ټول شرایط برابر کړي. په دې اړه تفصیل د خوست نجیب الله الوخیل راکوي.
د سه شنبه په ورځ د خوست د اداري کمپلیکس په انګړ کې د نورو حکومتي ادارو ترڅنګ د کوچیانو د چارو ریاست لپاره هم د افغان حکومت له پرمختیايي بودیجې څخه د 15.5 میلیون افغانۍ په لګښت د ودانۍ د جوړولو چارې پیل شوې. یاد ودانۍ چې ساختماني چارې به د یو کال په موده کې بشپړ شي، شنه ساحه او نور اړین ملحقات لري. خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبي د یاد ودانۍ د کار د پیل په ځای کې مشال راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې د دې ودانۍ په جوړېدو سره به کوچیانو ته په خدمتونو کې خواله راشي.
اتلس اتاقونه به ولري، له ځان سره به د شنې ساحې، تشنابونه او نور اړین ملحقات ولري. په اداري کمپلیکس کې جوړیږي. زه باور لرم چې د دغه پروژې په بشپړېدو سره به وکولای شو چې د کوچیانو د قومونو خدماتو کې بهبود رامنځته شي.
خوست والی زیاتوي هڅې روانې دي چې په یاد ولایت کې تر راتلونکي یو کال پورې نږدې ټولو هغو ادارو ته د ودانیو چارې پیل شي چې تر اوسه مشخص او ځان ته تعمیرونه نه لري. همدارنګه د کوچیانو د چارو رئیس وایي چې د دوی کارکوونکو ته د کار د ښه شرایطو په برابرولو سره به کوچیانو ته ښه خدمتونه وړاندې شي.
یعنی وبه کولای شو چې له دې چې کوچی قوم ته ښه خدمات، خصوصا دولتي خدمات راي.
بلخوا د افغانستان د کوچیانو د لوی ریاست مرستیال زمرد خان منګل وایي چې کوچیانو د دې هیواد اقتصاد او فرهنګ په بډاینه کې مهم رول لوبولای.
کوچی د ټولنې جز د اساسي رکن ده، په اقتصاد کې، په فرهنګ کې، په مختلفو برخو کې اغیزمن رول ادا کړی دی او ادا کوي. څنګه کولای شو چې دغه ځایي خلک د دوی سره خپل مشترکات تعریف کړي؟
د کوچیانو د ریاست لپاره د نوي ودانۍ د جوړولو په ناسته کې یو شمېر کوچي مشرانو دا هم وویل چې تر اوسه یاد قومونه له محرومیتونو سره مخامخ دي او د ژوندانه له اساسي خدمتونو به برخې پاتې شوي دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو د روانې خبرونې په پای کې یو ځل بیا لنډ خبرونه د ملیحا میرزا ته ناوړو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د هند دورې په وخت اندېښنه څرګنده کړې چې وسلوالې ډلې د پاکستانی حکومت امنیت او ثبات ته ګواښ ورپېښوي. ټیلرسن په نوې دلی کې د هند بهرنیو چارو وزیر سره د ملاقات وروسته خبریالانو ته وویل چې دا ډلې د پاکستان د خپل استحکام لپاره ګواښ ثابتېدای شي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې وزیر اعظم او د پوځ مشر د هغو سیاسي ګوندونو خبره منلې چې قبایلي سیمې په دغه صوبه کې شاملول غواړي. نوموړي دا خبره تیر ماښام د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې وکړه. په بلوچستان کې نن د وسلوالو د دړکو له کبله ورځپاڼې نه دي تقسیم شوې. د مشال ریډیو خبریال د یوې ورځپاڼې د مشر لخلې وای بلوچ بیلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو خبري رسنو ته خبرداری ورکړې چې که د اکتوبر تر 23 د دوی خبرونو ته ځای ور نه کړ نو پر ضد به یې ګامونه پورته کوي. د بلوچستان وزیر اعلی ویلي چې دوی به د خبري رسنو امنیت ساتنه باوري کوي. په قبایلي سیمو کې د ماشومانو د حالت په اړه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارې او د فاټا سیکرټریټ په ګډ رپورټ کې غوښتنه شوې چې د ملک د نورو برخو پښندي په فاټه کې هم د ماشومانو د تحفظ قوانین عملی کړی شي. دا رپورت نن په پیښور کې وړاندې شو. د امریکا په پارلمان کې د ریپبلیکن ګوند استازیو د باراک اوباما د واک په وخت شوې د هغه مایدې په اړه نوې پلټنې اعلان کړې چې یو روسي کمپنۍ یو کینیډایي کمپنۍ اخیستې وه چې خواوشا 40% امریکایي یورینیم یې لرل. د ریپبلیکن ګوند استازو پرون وویل چې دا معلومول غواړي چې آیا د مایدې په اړه د امریکا د پلټنو فدرالي ادارې پلټنې کړې وې که څنګه. د امریکا د بارنو چارو وزارت وایي لا هم د هغه قانون د عملی کولو په برخه کې کار روان دی چې د روس خلاف د بندیزونو زیاتولو په هڅه کې کانګرس په جولای میاشت کې منظور کړو. پرون د وزارت ویاندې هدر نیوور دا څرګندونې د نوپس مخې ته راغلي دي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتظامیې نه له بندیزونو سره تړلې دغه قانون عملي کولو اخري تاریخ تیر شو.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختميږي. ظفر خندا صاحب د خبرونو ویان د مليحه میرزاده او زموږ تکنیکی همکار اسحاق اميري درنه اجازه پاړو. تاسو هم پر دې سپورټیو ریډیو اوریدل شئ. زموږ لاړه خدای په امان او وختونو په خیر.